ازادي راډیو په ماشمنې خبري مجله کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې ډېر ژر به د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر معلوم شي. په خوست کې مو د مرغانو د والګي د ناروغۍ له خپرېدو خبرو. د کرکټ په ګډون د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو لومړی خبرونه سالم محمد صالح اوروي.
افغانستان ته د امریکا د مشورې ورکولو او مرستې ځنګړي ځواکونه استول کیږي. په غور کې یوې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا ولسمشر لندن ته خپل سفر لغوه کړ. په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو د اول وار لپاره د مشورې ورکولو او مرستې ځنګړي ځواکونه افغانستان ته ولېږي. د امریکا متحده ایالاتونو پوځ د پنځمه پرست په اعلامیه کې ویلي چې دغه ځواکونه به د روان میلادي کال په پسرلي کې افغانستان ته ولېږل سي. ویل سوي چې په اول پړاو کې به څه باندې سل سرتیر افغانستان ته ولېږل سي، خو د هغوی د ګمارنې د ځای په اړه څه نه دي ویل سوي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه قواوې به د یوې لوا په چوکاټ کې افغانستان ته لېږل کیږي چې هدف به افغان قواوو ته روزنه او ورسره همکاري وي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو تیره شپه په زیاته پیمانه چاودونکي مواد او په زرګونو پټاقې نیولي. د کابل سرپرست امنیه قمندان مل په سوال حق نواز حقیار نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مواد په بوجوي کې ځای پر ځای سوي وه.
پلان کوچ ډول موټر چې په هغه کې تقریبا درې بوجۍ تجاریه توکي سره د درې زرو نه زیات پټاقې زمونږ د پولیس چرخي په دروازه کې چې هغوی وکولی شول دا ګرفتاره کړي.
د کابل سرپرست امنیه قمندان وایي چې د دې قضیې په تړاو دوه مشکو کسان نیول سوي دي. بلخوا په غور ولایت کې چارواکي وایي چې په یوه چاودنه کې په فیروسکو کې یو سړی او یو کوچنی وژل سوي دي. په پیښه کې د پنځو نورو کسانو د ټپي کېدو خبره هم ورکول سوی دی. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ سرپرست جنرال ضیاءالدین ثاقب ازادي راډیو ته وویل
جسد که ما شما اینجا میبینیم که تیکه پاره شده، یه حمله انتحاری بوده، این فعلا هم تحت تعقیب پلیس قرار داره. معلوم نیست که هدف چی داشته. و
چارواکی وای گمان کوي چې وژل سوی کس به د همدې حملې په نیت په ځان پورې منفجره مواد تړلی وه. د دې پیښې په اړه د دولت کومې مخالفې ډلې تبصره نه ده کړې. بلخوا د غزنی ولایت چارواکي وایي په جغت ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو بریدونه په شا تمبولی دي. د والي ویاند وایي د دغو وسلولو لخوا تېره شپه په جغتو کې د امنیتي قواوو پر پوستو حمله سوي چې په شا تمبول سوي. محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې لړ کې وسلولو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو تر اوسه یې دقیق شمېر معلوم نه دی. د والي ویاند وایي چې په نښتې کې یو پولیس وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. وسلولو طالبانو ادعا کړې چې یوه پوسته یې په سیمه کې نیولې او افغان سرتیرو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په بل خبر کې ویل سوي چې د غزني چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې پرون د وسلولو طالبانو د ځپلو لپاره په پوځي عملیاتو کې درې وسلول طالبان وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د لګول سویو بندیزونو د کمیدلو د دوام پریکړه کړې ده. تهران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره دغه اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړې چې اوس به هم نافذه وي. د اټومي موافقې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي دي. رویټرز، نیویورک ټایمز او بلومبرګ د هغو کسانو په حواله چې د ټرمپ پریکړې له نږدې څارلې دي راپور ورکړی چې سپینه ماڼۍ په پام کې لري د ټرمپ دغه فیصله نن ناوخته اعلان کړي. د رسنیو راپورونه وایي په عین حال کې ټرمپ فیصله کړي چې په اټومي موافقه کې د امریکا مکلفیتونو ته په پام سره د ایران پر مرکزي بانک او د تیلو پر صنعت به د بندیزونو لرې کېدل جاري وساتي. د امریکا ولسمشر فیصله کړې چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي لندن ته خپل سفر لغوه کړ. په پام کې وه دی هلته په فبروري میاشت کې د امریکا نوی سفارت پرانیزي. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر کې نن لیکلي د سفارت د موقعیت په اړه خپل مخالفت څرګندوي او د باراک اوباما پر ادارې د دې لانجې تور پوری کړی دی. ښاغلی ټرمپ لیکلي د دې سفر د لغوه کېدو اله دا دی چې زه د اوباما د ادارې سرسخت مینوال نه یم چې په لندن کې پخوانی بهترین ځای او غوره سفارت د پستې په بیه خرڅ کړی چې په بدل کې په 1,200,000,000 امریکایي ډالرو یوه نوې ودانۍ جوړه کړي. ښاغلی ټرمپ دا یوه بده موافقه بللې ده. سره له دې چې د لندن له میفیر سیمې څخه د امریکا د سفارت د انتقال فیصله د جورج دبلیو بوش د ادارې پر مهال سوي وه، خو دغه اعلان په 2003 میلادي کال کې وسو، یوه میاشت مخکې تر دې چې باراک اوباما د ولسمشر په توګه انتخاب سي. او نن او سبا په چک جمهوریت کې د جمهوریت ریاست انتخابات کېږي. اوسنۍ ولسمشر میلوش زیمان چې د اتو نورو کاندیدانو تر څنګ دغه انتخاباتو ته ولاړ دی، د مهاجرت مخالف او د روسیې پلوی ګڼل کېږي. اټکل کېږي چې زیمان به د دغه انتخاباتو په اول پړاو کې زیاتې رایې وګټي. که کوم کاندید ونه توانی د اکثریت رای خپل کړي، دوه مخکښ کاندیدان به د جنوري میاشتې په وروستیو کې په دویم ځلي انتخاباتو کې سره مخامخ سي. درې اویا کلن زیمان له 2013 میلادي کال راهیسې د چک جمهوریت ولسمشر دی چې دغه څوکۍ تر ډیره حده تشریفاتي بڼه لري.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ته درې تنه معرفي شوي چې ولسمشر به یو ترې وټاکي.
ډېر ژر به هغه کس د ټاکنو کمیسیون ته غوره شي چې هغه په ټولو معیارونو برابر وي، او دا کار به ډېر ژر وشي.
همدا مسله مې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره شریکه کړې.
کوم کس له دې نه غوره کېږي هغه د غړې په توګه معرفي کېږي، او د ټاکنو کمیسیون کې له سره ټاکنه کېږي په اخر کې، او یو تن به د رئیس په توګه انتخاب کېږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په خوست کې د مرغانو د والګي ناروغي پیدا شوه.
یوازې په وحشي مرغانو کې دی، او موږ هڅه کوو چې دغه مرض په نطفه کې خنثی شي، اهلي چرګانو ته سرایت ونه کړي.
نن شپه د کرکټ د 19 کلونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان لوبه ده. په دې اړه مو د کرکټ بورډ ویان راښغوله.
پاکستان کرکټ 19 کلونو لپاره یو خلوت ده، خو هیله ده چې دوه ورځې افغانستان 19 کلونو لپاره ورته ماتې ورکړي ده.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ډېر ژر به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړی معرفي شي. د ولسمشر مرستیال بیان نجیب آزاد نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې سید حفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست درې هغه نوماندان دي چې د غوراوي کمیټې له لوري ولسمشر ته ورپېژندل شوي دي، او له دغو کسانو به یو تن کمیسیون ته انتخاب شي. له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام راپور لري.
روسله حق چې د انتخاباتو لپاره د غړو د معرفي کولو د غوروي کمیټي درې تنه نوماندان معرفي کړل. جمهوریت ریاست کسه هم په دې اړه دقیقه نیټه نه خای خوې ولسمشر به ډیر ژر د دې درې کسانو لړلې یوې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړي په توګه وټاکي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد جمعې پورز ازادي رادیو ته وویل چې سید حفیظ الله هاشمی، اول رحمان رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست درې هغه نوماندان دي چې د دې کمیټي لوري د پنځشنبه پورز ناوخته ولسمشر ته معرفي فیشول. خاغلی آزاد ویل
ملي وحدت حکومت ځنګړې ډول شغله ول سپیشل بډ دې ژد د غدري او نوماندانو سره ځنګړې مرکې وکړي یا انټرویو او مصاحبه ورسره وکړي، او ډېر ژر به هغه کس د ټاکنو کمیشن ته ورسي چې هغه په ټول معیارونو برابر وي، او دا کار به ډېر ژر وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د پوخواني رئیس نجیب الله مزي لری کېدو وروسته د روان لمریز کال د جدي په ومه ولسمشر محمد اشرف غنی د غوراوي کمیټه وټاکله تر څو د کمیشن لپاره یو بل غړی ور معرفي کړي. راپورونه وايي یاد کمیټې ته د کار لپاره تر اوسه نږدې اتات یا کسانو خپل اسناد سپارلي و چې د اسنادو له ارزیابي کولو او ازموینو اخیستو وروسته ترې درې تنه ولسمشر ته معرفي کړل. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د 1290 مریض کال د سرطان شپاړسم نیټه اعلان کړې ده. له بل خوا د انتخاباتو لپاره مدني ټولنې شبکې یا اکسین د انتخاباتو د غوروي کمیټې کار د انتخاباتو د قانون خلاف بلل ویلی دي. هر کس چې د دې کمیټې لخوا معرفي کیږي قانوني مشروعیت نه لري، او کارونه به د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون منفي تاثیرات ولري. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغر ازادي رادیو ته وویل
کاری کمیټه گزینش
دی وای د انتخاباتو د قانون لمخې د غوروي کمیټې کار غیر قانوني دی. موږ د اندېښنه لرو چې د غوروي کمیټه چې کوم کس معرفي کوي، دا کس هم چې د وی غیر قانوني پروسې لمخې راځي، نو قانوني مشروعیت به ډیر کمزورې وي، او د امکان لري چې د کمیسون په کارونو ډیر منفي تاثیرات ولري.
بالای کمیسون و ادارې کمیسون داشته
باشه. خود افغانستان د مشرانو جرګې یو غړی نثار حارث پیوي هغه کسان چې د غوروي کمیټې لوري معرفي شوی با تجربه او مسلکی کسان دي. خغل حارث وای که د دې کسانو په کارونو کې سیاسي، ګوندی او قومي مداخله ونه شي، او هغوی دا پروسه په سمه توګه مدیریت کړي، نو راتلونکي انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره درې تنه پنځشنبه په ورځ ناوخته معرفي شول چې یو به ولسمشر اشرف غنی د دې کمیسیون د غړي په توګه انتخاب کړي. نږدې دوه میاشتې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې نجیب الله احمد زی د دې کمیسیون له ریاست لری کړ. تر هغه وروسته دې ته انتظار کېده چې بل کس د دې کمیسیون د غړي په توګه غوره شي. مخکمه په راپور کې واوریدل چې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې یا اکسین د انتخاباتو د کمیسیون د نوی غړي د غوراوی بهیر د قانون خلاف بولی. په دې اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له اجرایوي رئیس یوسف رشید څخه واورو چې موضوع څرنګه ده.
د ټاکنو قانون پر اساس ولسمشر دا واک لري صرفان چې کله کمیسیون کې یو غړی عزل کیږي یا استعفا کوي یا فوت کیږي، نو هغه د افغاني لست نه یو تن د قومي او جنسیتي ترکیب په پام کې لرلو سره هغه د کمیسیون د غړي په توګه ټاکي. دا چې په حکومت کې موږ ستونزې لرو، هلته سیاسي شریکان دي، توافق د شریکانو په افرادو باندې په پخوا کې هم یو جدي مسله او معضله وه او اوس هم، نو موږ پیدا کړل چې په غلط باندې یعنی توافق نه و په افرادو باندې په حکومت کې زما په موجود نه و، نو موږ له خاطر ولسمشر د مجبوریت په اساس باندې قانون مات کړ او بالاخره لاړه د غړي کمیټې خواته چې په دوهم ځل باندې هغه جوړه کړه. اوس افراد معرفي شول په افرادو کې موږ بیلابیل بګراوندونه لرو.
همدغه درې کسان چې معرفي شوي دي حفیظ الله هاشمي، اول الرحمن رودوال او عبدالقادر زاده وطن دوست، ستاسو په باور دا کسان د دې وړ دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ریاست وټاکل شي یو کس له دوی څخه؟ یعنی مسلکي دي
د افرادو په اړه باندې منفي قضاوت په کوم شي عادلانه به نه وي. په کوم ځای پر دغه درې کسانو چې پیژنم د دې وړ بیلابیل بګراوندونه لري. خاوند رودوال د ټاکنو بس کې یو خو متخصص پاتې شوی دی، تقریبا د اساسي قانون دورې له دې خوا د ټاکنو برخې کار کوي. ښاغلی قادرزادهی هم پولیسي دی کې یو ښه فعال استازی ده او تقریبا موږ کولی شو ووایو چې هغه هم کولی شي په دغه برخه کې مثبت اغېز ولري. او ښاغلی هاشمي هم له اساسي قانون له دې خوا په همدغه پروسو او مسایلو کې دخیل ده او اوس هم یو مدیریتي پوست لري. نو فکر کوم چې درې واړه مناسب کسان دي، ولې یو څوک بیا هم څهشته زه یادونه وکړم، هغه دا ده چې بیا هم توافق موضوع به په ځینو باندې ستونزمنه وي. یعنې ولسمشر او اجرایه رئیس به په اسانۍ باندې ونشي کولی چې په ځینو باندې توافق وکړي.
دا خو طبیعي خبره ده چې په درو کسانو کې به په یوه توافق کوي او د اختلاف نظر به موجود وي، لیکن رشید صاحب که چیرته یو کس له دغو معرفي شي د انتخاباتو په ترسره کولو کې به ځنډ او خنډ رامنځته نه شي؟ یعنی وخت کافي دی چې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي؟
یو شی باید واضح کړم چې کوم کس له دې نه غوره کېږي هغه د ټاکنو کمیسیون د رئیس په توګه باندې حکومت نه شي کولی چې هغه معرفي کړي. یعنې هغه به د غړي په توګه معرفي کېږي، اول د ټاکنو کمیسیون کې به له سره ټاکنه کېږي په اخر کې او یو تن به د رئیس په توګه انتخاب کېږي. ولې یو شی باید ووایم چې یو فرد نه شي کولی چې بالاخره هغه ټول تصویر د ټاکنو ته بدلون ورکړي. په ټاکنو برخه کې ستونزې دي، ولې یو ښه مدیر کولی شي چې حداقل دغه مسایل تنظیم کړي او یو ښه لارښود برابر کړي. څه چې اوس په کمیسیون کابود لیدل کېږي هغه دا ده چې هلته یو ښه مدیریت او بالاخره ثابت لیدلوری موجود نه دی ټاکنو په لور باندې. زه مطمئن چې انشاءالله په دې کې هر یو چې وټاکل شي حداقل وګړي چې د ټاکنو د کمیسیون د غړو سره به په ګډه باندې رئیس شي، نو یو څه به وکړي. او که د خلې په توګه پاتې شي بیا هم ډېر مطمئن نه یم چې د ټاکنو په مدیریت کې یو ښه بدلون راشي.
یعنی تاسو په دې باور یاست چې له دغو دریو کسانو که یو کس کمیسیون ته لاره پیدا کړي دی باید د کمیسیون د رئیس په توګه وټاکل شي؟
زه فکر کوم چې د موجوده غړو نه زه دغه درې وړ کې هر چې کمیسیون د معرفي شي د ریاست لپاره وړ غړو نسبت نور غړو چې په کمیسیون کې موجود دي.
نو دا خو بیا د کمیسیون پرېکړه ده چې کوم یو انتخابوي.
دقیقا ما هم ویل که دا دنیا تن دې کمیسیون ته او د غړي په توګه پاتې کېږي، زه ډېر مطمئن نه یم چې موږ یو ښه بدلون ووینو په دې ټاکنو د نصیب په برخه کې. او که هلته د رئیس په توګه انتخاب شي شاید چې یو څه تر څه ناڅه په دغه مسایلو کې تغییر راشي او بالاخره د بودجت په برخه کې موږ مثبت بدلون ووینو.
یوسف رشید، افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له ودو ماشام تر پوری په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شو په همدې سپو د ماشام له ودو سهار تر بجو پوری آشنا راډیو اوریدل شي په خوست کې د خوست په شهر کې البته ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي په خوست کې د مرغانو د انفلوئنزا ناروغي یا د مرغانو والګي مثبت پیشي تشخیص شوې دي چارواکي وایي چې دغه ناروغي اوسمهال یوازې په وحشي الوتونکو په ځانګړي ډول کارغانو کې ده کورونه او چرګانو او فارمونو همدارنګه انسانانو ته سرایت نه دی کړی دوی له خلکو غوښتنه وکړه چې د کور او فارمونو چرګان وی بلې سیمې ته انتقال نکړي او تر بیا مودې باید خوست د چرګانو وړل راوړل هم ودرول شي هغوی له کورنیو ده هم وغوښتل چې مړه چرګان او مرغان دې په خاورو کې پټوي او ماشومان دې هغو ته نږدې نه پرېږدي له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري
په خوست کې د کارغانو پر لپسې مړینې او په دې اړه پر ټولنیزه میډیا د خلکو له اندېښنو وروسته څرګنده شوه چې په یاد ولایت کې کارغان او نور وحشي مرغان د مرغانو پر والګي اخته شوي دي چارواکي وایي د کرنې او مالدارۍ وزارت په لابراتوارونو کې د مړو شویو کارغانو د سیمپل او معاینې خودلی چې یاد مرغان پر والګي اخته دي خو تر اوسه په فارمونو کورنیو چرګانو او انسانانو کې د دې ناروغۍ مثبت واقعات نه دي لیدل شوي د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت ازادۍ راډیو ته وویل چې
الحمدلله موږ د مجهزو وسایلو او د ضد عفونی موادو چې څنګه وکولی شو دوی هغه وقایوي شکل مخته ویسو هغه لرو سره دا چې په خوست کې ډېر زیات فارمونه دي او موږ د چرګانو وخین چرګان لرولته نو اوس پور ان شاء الله دغه مرض نشته دی یوازې په وحشي مرغانو کې دی او موږ هڅه کوو چې دغه مرض په نطفه کې خنثی شي اهلي چرګانو ته سرایتونه کی
خوست د کرنې وزیر په لارښوونه د یاد وزارت د صحت حیواني او مالداري عمومي رئیس ډاکټر جهانگیر میاخیل په مشرۍ تخنیکی ټیم تللی دی ډاکټر جهانگیر میاخیل وایي چې د کرنې او مالداري وزارت په لابراتوار کې په وحشي مرغانو کې د والګي بیماری تثبیت شوې ده او دوی غواړي د خوست اوسیدونکو ته دا پیغام ورسوي چې خپل ماشومان او کورني چرګان د دې مرض څخه وساتي
یا وړل راوړل د چرګانو د فارمونو نه یا د کورونو نه دا یوازې د زراعت ریاست په اجازه باندې سره رسیدي کچیرته دوی اجازه څوک لري باید چرګان انتقال نکي دا ستونزه یوازې د خوست ستونزه نه ده د ټول افغانستان ستونزه ده دا ناروغي کې دیش انتقال شي نور ولایتو ته وغځيږي فارمونو ته او کورنیو چرګانو ته انتقال شي او حتی انسانان هم خطر لاندې راوړي شي
د حیواني بيماري د برخي او بل تن ډاکټر محمد خالد شهيوال چې د کرنې وزارت په پلاوي کې خوست راغلی وای چې
تشویش ملدینه داسې خدای نه خواسته فارمونو ته او انسانانو ته انتقال نسی حال زری ته په تلاش بدای شي بیماری په زوترین فرصت سره مهار کو
د مرغانو والګي او بل خطر دادی چې کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي او د ډاکټرانو په وینا چې ناروغان شپته سلنه د تلف کېدو خطر لري د خوست د عام روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي چې ټول هغه بیماران چې تنفسي بیماری لري نږدې کلینیکونو یا ولایت روغتون ته مراجعه وکړي
تر اوسه پورې کومه پیښه په انسانانو کې نه ده ثبت شوې خو د دې لپاره چې انفلونزا یو ویروس دی هغه مریضان چې تنفسي مشکلات ولري زر تر زره دي نږدې کلینیکونو ته یا د خوست تخصصي ملکي روغتون ته مراجعه وکړي ترڅو د هغوی نه سیمپل واخیستل شي خدای نه خواسته په انفلونزا ویروس باندې مبتلا نه شي
د پروګرام په پای کې د خوست د مرکزی باغ د ونو لاندې د موظفو کسانو لخوا چې ټول محافظوي تدابیر نیولي ول لسګونه مړه شوي کارغان راټول او وسوځول شول په یاد پروګرام کې د خوست مرستیال والی شیربادشاه ارګونی هم له خلکو وغوښتل چې د متخصصینو د لارښودنو په رڼا کې د یاد ساري مرض په مخنیوي کې همکاري وکړي
ازادي خبری مجله اوري
د ازادي راډیو پروانه خبری مجله کې مو وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ له دریز خبرو چې د ایران د اټومي موافقه پاړه څرګند کړې ده خو اوس کرکټ ته مخه کوي د افغانستان لوبي ته چې له پاکستان سره ده د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام لومړی لوب کې د شنبې ورځې سهار وختي له پاکستان سره مخامخ کیږي په دقیق ډول به د لوب نن د کابل په وخت د شپې په 2 بجې پیل شي د افغانستان نو لسکلنو ټیم دوه ځله په آسیا جام کې پاکستان ته ماته ورکړې ده سفی الله سنگزی د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره چې له ټیم سره په نیوزیلند کې دی ټلیفوني مرکه کړې ده او لومړی د ټیم د چمتووالي په اړه پوښتنه ترې کړې
نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو ځل بیا په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړل، تر څو د سبا د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې د پاکستان پر وړاندې د چمتووالي سره د لوبو ډګر ته ووځي. د ویل نه چې تر دې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په آسیایي جام کې دوه وارې پاکستان سره مخامخ شو چې دواړه لوبو کې افغانستان بریا ترلاسه کړې ده. مخکې دې چې نړیوال جام شروع شي، د افغانستان کرکټ بورډ لوري نولس کلنو لوبډلې ته په کابل کې تمریناتي کیمپ ترسره شو دوه اونیو لپاره، او له هغې وروسته نیوزیلینډ ته دویمه لوبډله افغان لوبډله وه چې په وخت باندې راورسېده او دلته تمریناتي لړۍ پیل کړه، تر څو نړیوال جام لپاره ښه چمتووالی ولري. نو لوبډله انشاءالله پوره چمتووالی لري او موږ باور لرو چې انشاءالله وبه شي کولی په نړیوال جام سیالیو کې ښه وځلیږي.
دوه نورې لوبې هم د یو سریلانکا سره د بل له آیرلند سره، له دریو لومړیو لوبو باید څومره وګټي چې کوارټر فاینل ته ورسي؟
نړیوال جام سیالیو کې شپاړس هیوادونه ګډون لري چې په دغه شپاړس هیوادونه په څلورو ګروپونو ویشل شوي دي. په هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي، په دې کې په هر ګروپ کې به دوه لوبډلې وشي کړه چې مخکې پړاو سیالیو ته لار پیدا کړي.
هوتک صاحب، د کرکټ بورډ چارواکي څه تمه لري له لوبغاړو نه؟ د دوی تمې څه دي او څه ورنه غواړي؟
د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس خبر شکر لطیف مشال د ټلیفون په کرښه د لوبغاړو سره خبرې وکړې په نیوزیلینډ کې. دوی ته ډاډ ورکړ چې دوی یو اتله لوبډله ده او دوی کولی شي چې په نړیوال جام کې ښه ولوبېږي. هیله یې وښودله چې په لومړۍ لوبه کې بیا هم د پاکستان پر وړاندې د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړي، او همداشان د افغانانو توقع هم ورسره شریک کړه چې افغانان دا توقع لري چې د آسیا کپ په څېر باندې په نړیوال جام کې هم افغانستان لپاره نس کرن لوبډله ښې لاسته راوړنې ولري. چې په ځواب کې د ټولو لوبغاړو په استازیتوب نوین الحق ډاډ ورکړ چې په نړیوال جام کې به د ټول توان سره د بریا لپاره لوبي وکړي.
د پاکستان د ټیم په اړه راته وایي، هغه کې ډیر کسان چینج شوي دي، بدل شوي دي، وروسته لغه چې افغانستان دوه وری قوي ماته ورکړل او آسیا کپ کې دوی ماته وخوړلې، اوس نوی ټیم هم قوي دی، نامي بیا ته سخته ماته ورکړي. د پاکستان څه فکر کوي؟ الکان سره بلد شوي دي که څنګه؟ هغه هم ورته ارزیابي کړي. هغه ویډیو انالیست چورته وایي،
هر لوبه تم نتی لوبه دلته بالکل پاکستان یو خلو ډله ده، پاکستان کرکټ نسکلو ډله یو خلو ډله ده، خو هیره نه وی چې دوه وری افغانستان نسکلو ډله ورته ماته ورکړي ده، او دا ځل بیا د افغانستان نسکن لوبډله به د ښه چمتووالي سره د پاکستان په وړاندې په لومړۍ لوبه کې د لوبو ډګر ته وځي. او همداشان ته ویلی شم چې د افغانستان نسکن لوبډله هم په نیوزیلینډ کې په تمریناتي لوبو کې څو لوبډلو ته ماتې ورکړله، او ورسره څنګ کې بنګلاديش ته هم د نړیوال جام په تمریناتي لوبه کې ماتې ورکړې. نو لوبډله به د یو ښه مونږ سره په لومړۍ لوبه کې د پاکستان په وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
یو اخیری پوښتنه د مجیب زادران او نوین الحق او ځینو نورو مشهور لوبغاړو تر څنګ، آیا داسې نوې څېرې هم شته په ټیم کې، او څه فکر کوي د دوی نه څه تمې کیږي اوس؟
بلې، هو بهیر محبوب ته چې تازه لوبډله سره یوځای شوی دی، او ده په تمریناتي لوبو کې ښه نتیجه درلودله. ټول لوبغاړي ښه چمتو دي او بهره برخه کې پوره چمتووالی نیولی ده. نو انشاءالله چې موږ باوري وو دغه لوبغاړي به وشي کولی ښې لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک هیله من دی چې د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو لوبډله به نن شپه په نیوزیلینډ کې له پاکستان سره په نړیوال جام کې ښه لوبه وکړي. او فرید هوتک وایي چې افغان لوبډله پیاوړې ده او هیله لري چې پاکستان به مات کړي. نن به د کرکټ د نولس کلونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې زیمبابوې له پاپوا نیوګینی سره او بنګلاديش له نامیبیا سره مسابقه وکړي. البته یادونه وکړم چې افغانستان په خپل ګروپ کې له سریلانکا او آیرلند سره هم لوبي لري. له سریلانکا سره به د افغانستان لوبډله د سیشن بي پروس مسابقه وکړي، او بیا د جمعې پروس له آیرلند سره مخامخ شي.
ستاسی پیغام ستاسی غږ.
مادام خان زنه سلام له خوست څخه. په خوست کې د کارغانو یا د نورو مرغانو مرض شو دی چې ماشومان پرې اخته کی. تر اوسه پورې د امیر کیو ضرورت ته دی او راځي ګام دې کړې. ټول ماشومان پر ترونی کې ناروغان دي. څوک مې هم پر ځل انفلونزا مرض دی چې په دې کارغانو اخته شوی دا د انسانانو لپاره خطرناک مرض دی.
السلام علیکم، زه د غورماش د ولسوالۍ د غلیولي څخه ستاسو سره په خبرو تماشه یم. موږ په غورماش ولسوالۍ کې نه کلینیک لرو او نه هم مکتب لرو. موږ کوچنیان ټول د تعلیم نه بې برخې دي، او موږ خپل مریضان هم یو هم د مریض مو تو ځای ته رسو، یا میمنی ته ورو یا هم غلاینه ولایت ورو. چې هر مریض موږ وړو خپلدار خپل مریضان وړي، هغه هم په نسبي لارې کې بعض مریضان وخت خدای رسولی او په لاره مړ شي. او موږ د ټولو ارګانو څخه دا تقاضا لرو چې موږ ته دې کلینیکونه جوړ شي او موږ ته دې مکتبونه جوړ شي. والسلام، به احترام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
ازادي رادیو په منځني سپد ول شپژنبي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسداباد پارون پول علم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 خبري شي د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې به وړاندې واوري چې لرغون پوهان په دې کار کوي چې څنګه د افغانستان په وی جګړې زپلې سیمه کې یو جماعت لټونه یو رئیسی جنگونو او جنگالیو ته سر نه دی ټیټ کړی او روخ پاتې دی په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي خو اوس یو نړیواله مهمه موضوع راخلو راپورونه وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ پریکړه کړې ده چې د ایران او شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ چې امریکا هم پکې ده اټومي موافقه د اوس لپاره ومني او متحده ایالات له دې موافقې ونوزي د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په عین حال کې تمه ده چې د ترامپ اداره له دې موافقې سره د ژمنتیا ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا پر ایران نوي بندیزونه ولګوي په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې
د رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پریکړه کړې چې پر ایران د هغو بندیزونو لری کولو ته دوام ورکړي چې له ایران سره په اټومي موافقه کې ژمنه شوې لدې سره به د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي موافقه په خپل حال پاتې شي نیویارک ټایمز رسپانې او بلومبرګ خبرونې پرون شپه ناوخته د باخبرو سرچینو له قوله راپور ورکړ چې سپینه ماڼۍ په دې برخه کې د ولسمشر ترامپ پریکړه خاینن اعلان کړي د رسنیو پر راپورونو کې ویل شوی که څه هم ترامپ بل ایران سره په اټومي موافقه کې د امریکا لژمنې سره سم د ایران پر مرکزی بانک او د تیلو پر سکتور د بندیزونو د لری کولو په برخه کې د امریکا پر مکلفیتونو عمل وکړي خو په عین حال کې غواړي چې پر ایران نور نوي بندیزونه ولګوي خغلی ترامپ پرون وخت په سپینه ماڼۍ کې د خپل ملي امنیت د سلاکارانو له ټیم سره تر کتنې ورسته پریکړه وکړه چې امریکا د اوس لپاره د ایران له اټومي موافقې سره ژمنه پاتې شي خو د امریکا د خزانه وزیر سټیف منوچین پرون سهار وویل دا فکر کوي چې ترامپ خای پر ایران نوي بندیزونه ولګوي د نیویارک ټایمز رسپانې د راپور له مخې ترامپ خای همدراز د امریکا کانګرس او خپل اروپایي متحدانو ته نوې مهلت وټاکی چې یا له ایران سره اټومي موافقه د دله خوخي سره سم تعدیل کړي کنا متحد ایالات به له دې موافقې څخه ووزي د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي ولسمشر ترامپ چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالف وو او سخت انتقادونه یې پرې کول له دې موافقې سره د امریکا د ژمنتیا په مسله کې زړه نازړه وو خو د ګڼ شمېر نږدې همکارانو سپارښتنه کړې چې له دې تړون څخه دې نه ووزي او همداراز ترامپ د امریکا د اروپایي متحدینو لخوا تر سخت فشار لاندې و چې دې موافقې ته درناوی وکړي د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی پرون پر ټولو ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې د ایران اټومي موافقې ته درناوی وکړي هغه وویل چې دا موافقه نتیجه ورکوي میرمن موګیرینی چې په بروکسل کې د ایران او همدارس د جرمنی فرانسې او برتانیا د بهرنۍ چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته څرګندونه کولې وویل دا موافقه به خپل هدف ته چې د اټومي وسلې له جوړولو څخه د ایران را ګرځول دي ورسیږي
ازادي رادیو په منځني سپد ول شپږ نیمه پټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي
ویوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
رفراندوم شورا
سیز نات دی بیلډینګ اټس نات دی مونومنټس اټس یو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي
لارغون پوهان د چیری چې څنګه په یو جنگ ځپلې سیمه کې د یو جماعت ودانی په پیړیو پیړیو یارغلونو جګړو او جنگیالیو ته سر نه دی ټیټ کړی نور له اسمت څاروانه ووري
لارغون پوهان هڅه کوي چې د نړۍ د یو تر ټولو پخوانی جماعت چې په افغانستان کې دی د پایش راز معلوم کړي د ټي آر ټي ورلد راپور له مخې لارغون پوهان غواړي چې په دې ځان پوه کړي چې د نهو ګمبتو جماعت څنګه په پیړیو پیړیو د زلزلو یارغلونو او ګڼو نورو طبي پیښو په وړاندې مقاومت کړي او لا هم پاتې شوی دی د جماعت د دې لپاره نو ګمبت وای چې یو وخت کې نه ګمبت لرلې دا جماعت مزار شریف ته نږدې په بل خلوصوالی کې دی تر اوسه دا څرګند نه ده چې دا جماعت چا جوړ کړي خو لرغون پوهان وای چې په اتمه پیړۍ کې جوړ شوی دی لومړی ځل د شپېته لسیزې په وروستیو کې یوې امریکایي لرغون پوهې په دې جماعت کې څېړنې وکړې هغې ته د سیمې خلکو وویل چې چنګیز خان دا جومات ویجاړ کړ. په 2016 میلادي کال لرغونپوهان وتوانېدل چې په دې جومات کې کیندنې وکړي. د ټي آر ټي ورلد پر اساس دا جومات چې سختې جګړې او یرغلونه پرې تیر شوي اوس تر بل هر وخت له زیات خطر سره مخامخ دی.
دا ازادي راډیو دا خبری مجله له همدې سره پای ته ورسیده. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره د استودیو ته بخیر راغلی.
تشکر از شما شیبر صاحب.